ډیره د اهمیت ډکه موضوع بلل شوې ده. یو سیړنه چې نتایج یې تیرونه خبره شوې وای، په افغانستان کې روانه شخړه او په پاکستان کې د ګزرن د واکسینونو په وړاندې خندونه د دې سبب شوې چې په دې دواړو هیوادونو کې د ګزرن د ناروغۍ پیښې زیاتې شي. د بریتانیا په طبي ژورنال کې خبرې شوې سیړنه کې راغلي د ګزرن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین که په سمه توګه ماشومانو ته ورکړی شي نو دا ناروغي په بشپړه توګه ورکولی شي. د راپور په حواله په تیر کال کې په پاکستان کې د ګزرن د ناروغۍ پیښې په تیر یو لسیزه کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدې او د دې هیواد طبي ادارو 198 پیښې ثبت کړې وې. دا شمیر په 2010 میلادي کال کې 114 و. کدی ته پام وکونو د پیخي ډیر زیاتی شوی. په افغانستان کې هم تیر کال اتیا پیخي ثبت شوی وي، په داسې حال کې چې وړم کال د دې له نیمایي هم کمی، یعنی دیرش د ګزرن پیخي ثبت شوی وي. په دې څېړنه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د واکسینونو د رسولو د خدماتو کمزوري د دې سبب شوی چې کم ماشومانو ته واکسین ورسیږي. همدارنګه د پاکستان په ځینو برخو افغانستان کې وسلوالې جګړې هم د پولیو یا ګزرن د ناروغۍ د ورکولو مخه نیولې ده، ځکه په هغو سیمو کې چې جګړه ده هلته د واکسینونو کمپاینونه نشي تر سره کېده. په سیډنی کې پر دې سربېره امنیتي اندېښنې، کلتوري ستونزې او طبي پیښې هم هغه لاملونه بلل شوې دي چې په دې هیوادونو کې لري پرتو سیمو ته د واکسین لاسرسی کم کړی دی. د بریتانیا د بیولوژیکي معیارونو او کنټرول ادارې څخه فلیپ مینور خبرداری ورکړی دی چې که په دې سیمو کې د پولیو د پراختیا مخه ونه نیول شي نو دا ناروغي بیرته هغو سیمو ته هم خپرېدای شي چې د ګزرن له ویروس څخه پاکې دي. نوموړي ویلي که په یو هیواد کې د پولیو یا ګزرن وایرس وي ټوله نړۍ په خطر کې ده. د ګزرن ناروغي چې ماشومان فلج کوي په 1988 میلادي کال کې د نړۍ په 125 هیوادونو کې خپره شوې وه، خو اوس یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د هغو هیوادونو په لیست کې پاتې دي چې لا هم د ناروغو پکې شته او نور هیوادونه د پولیو له وایرس څخه پاک اعلان شوي دي. هندوستان په 3 فبروري کې له دې لیست څخه په دې هیواد کې د واکسینونو د سوپراخو کمپاینونو له بریالیتوب څخه وروسته وایستل شو. په افغانستان کې او همداشان په پاکستان کې په تیره په سرحدي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې چې ډیر زیات افغانان اوسیږي او تګ راتګ کوي، دغه مسله د دې سبب شوې ده چې دا ناروغي د افغانستان د روغتیایي چارواکو په وینا په افغانستان کې ډیره شوې ده. د کونړ د روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ د دې سبب کېږي چې د ناروغي ویروس له یو هیواد بل ته په اسانۍ بلل شي. بلخوا په سرحدي سیمو کې خلک واکسین ته ځنه خکې.
وټاپور، مروره، سرکانی او خاص کونړ، په دې کې یو څه رد شته، یعنی د منطقي د مسولینو یو تصمیمي رد نه دی. شخصي یا منطقي کې څوک مسله ته هغه سړی وایي چې زمانه دي خو ځینې تاییدوم زمونږ په سرحد کې واقع شته، لکه باجوړ او دیر په دې علاقو باندې شته دی. نو مونږ کونړ ته خطر ډېره زیاته ده، مونږ دې خطر ډېر زیات تحقیق کوو چې په سرحدي ټیمونو باندې کار کوو، څوک ماشوم کړ دې خورا دي کوه خورا دي چې هغه به واکسین پاتې نه شي، دې خطر زمونږ تاکید زیات دی.
خو هغه خلک چې د واکسین په اهمیت پوهیږي، حتی په همدغه کونړ کې او په هغه همدې سرحدي سیمو کې دوی خپل ماشومان واکسین کوي او هغه میندې او پلرونه ګرم بولي چې خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي.
زمانم وحدت ته د کونړ ولایت سیدونکو معلومه خبره ده چې د غټول امراض مخنیوي لپاره واکسین چې ډیر مهم دی او باید د دې مخڅو کو نه نیسي.
خنو د نن په پروګرام کې په همدې مسلې باندې خبرې کوو او ډاکټر سیب اکرم ملک زیل جرمنی څخه او هم دا اوس ډاکټر سیب مایوند ایوب احمد زی په کابل سټډیو کې راغلي دي. دواړو ته ستړي مشي ویم، ډیر خره راغلي ډاکټر سیبانو ازادي رادیو ته. دوی به راته خبرې وکړي او دا به د دې مسلې په اهمیت باندې نور هم رڼا واچوي چې ولې د پولیو یا ګزرن ناروغي دومره مهمه مسله ده چې په نړیواله سطح باندې دومره ډیرې څیړنې وربانې کیږي او په دې باندې ټینګار کیږي چې باید په یو هیواد کې حتی یوه پیښه هم پاتې نشي ترڅو نړۍ د دې ناروغۍ نه خوندي وي. په هر حال ډاکټر صاحب اکرم ملک زی، تاسو ته به یو ځل بیا خراغلاست ویمه پروګرام ته، که تاسو په ځانګړي توګه باندې په دیابل کې همدا خبرې وکړي چې دا مونږ وایو پولیو ګزرن او پولیو او وایرس دی او دا دی، یو لنډ باندې یو معلومات وکړي چې دا اصلا څنګه یو ناروغي ده.
د سلام نوروز ته وایم په دې جانې ته پولیو ناروغي د لاتیني ژبې نه اخیسته د یوناني ژبې نه اخیسته چې پولیوس په یوناني ژبه کې خر ته وایي او میلوس مغزو ته وایي یعنې د بدن د خړو مغزو یا د مغزو هغه خړه برخه چې ده هغه ناروغه کېږي که لنډ ډول باندې هم دا یو رقم ویروس دی ډېر ورکوټ ویروس دی چې اندازه یې سړی وویلی شي چې دېرش نانوګرام دی یعنې که یو متر سړی واخلي هغه یو میلیارد اندازه ورکوټ کې دومره ورکوټ شی دی دېرش نانوګرامه دی نو دغه یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومالۍ کې خصوصا د درې کلنۍ نه تر اته کلنۍ پورې ډېر ماشومان پرې اخته کېدی شي هغه د اخته کېدو لاره به یې وروسته ووایو او حتی غټان هم پرې اخته کېدی شي
ها د ډاکټر صاحب بل ګروسته به په دې باندې خبرې وکړي چې په دغه ناروغي هغه د چا خبره په اول ځل د څنګه پیدا شو د ناروغي څنګه انسانانو د ناروغي و پیژندل ممکنه ده د به هم اوریدونکو ته جالب وي چې په دې باندې بیا ګروسته راته خبرې وکړي ډاکټر صاحب میوند ته به هم خلک راغلاستو یم ډاکټر صاحب تاسو خو د اوس په افغانستان کې یو هلته د پولیو د ناروغي پیخي چې د څنګه راپورونو کې وي شي اند دې په ځبانه چې کمی شي او رسپورس دی دی لکه نړیوال روغتیاي سازمان سو کله مخکې لا خبره کوله او داسي هیلې سرګندوله چې په 2003 کال کې به افغانستان د یو هوادي چې د پولیو نه پاکي خو برعکس قصه بل قسم روانه ده او پیخي ورسپورس ډیریږي تاسو د یو ډاکټر په توګه چې هلته په افغانستان کې یو خدای لتونه ویل کیږي چې بیا امنی ده ډیرو زینو ته کمپاینونه چې کیږي د واکسین رسیږي تاسو نور څه لتونه بولی چې فکر کوي چې ډیر مهم دی او باید ور باندې خبري وشي او خلک ور باندې پوښي
من نه فرید جانی ته د ما په نظر باندې تر ټولو مهم خبره چې دا هغه په ټولنه کې د واکسین لپاره د سي ډیماند نشته لکه خلک دا اصلا د سي خپل وظیفه نه غني چې ګني مونږ باید خپل ماشومان واکسین کو اوس که بي امني دا ک مونږ د بي امني دومره غټ فاکتور نشي کېدل د مونږ په هواد کې د واکسین مخاوني سي ځکه په ډیر ځایونو کې سره د دې امنیتي مشکلات مونږ لرو غلطه واکسیناتورن زی ځکه غوي د خپل د اماغ منطقي نه یو خلکو ته واکسین رسی خو که چیرته کوم کورونه دی واکسین نه پاتې کیږي په بیلا د بیلا بیل ستونزو لکه ولا شاید دغه ټیمونه هغه ته صحیح شکل باندې کار ونه کړی سی یا په دی وجه باندې کار ونه کړی چې روسته په خم منټورینګ نسته دی او واکسیناتوران سی د خپل اماغ د منطقي خلګي نو د دوی لپاره د امنیت د نظر هیڅ ستونزه په منطقه کې نه خود کوم خلک سی د مرکز نه د دوی د منټورینګ د لپاره زی او دغه ټیمونه څاري د هغوی د پاره په سیمه کې واقعا ستونزې شته دی خو که چیرته ټولنه کې خلک دا وغواړي چې ګنې مونږ باید خپل ماشومان واکسین کړو تر څو د ګزرنۍ مخه ونیسو نو بیا انشاءالله د مونږ ټول مشکلات حل کیږي ځکه کلینیکونه د مونږ په هره برخه کې شته او مونږ داسې پلان هم لرو چې خپل د ټلیفون نمبرې هر د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسوو تر څو د هغې د لارې که چیرته د چاته د واکسین نه رسیږي یا د واکسین پر رسولو کې هغوی ته څه ستونزه وي نو هغوی مونږ ته په دې برخه کې خبر راکړي نو که چیرته په ټولنه کې د واکسین دپاره ډیمانډ زیات شي نو زما په نظر باندې به مونږ
یعنې تاسو داسې فکر کوئ چې
لږ وخت کې
یعنې تاسو داسې فکر کوئ چې دغه تاسو د ډیمانډ یا غوښتنه چې وایي د خلکو یعنې که د خلکو تقاضا ډېره شي او خلک په دې باندې پوه شي په اهمیت باندې پوه شي نو بیا به دا کم شي ښه ډاکټر صاحب ملک زه د مخه ما یو خبره وکړه که په دې باندې خبرې وکړي لکه دغه پور کې مو ویل چې یو وخت یو 125 هوادونه په نړۍ کې چې په دې کې د پولیو پیخې ډېر زیات وي او ډېر زیات انسانانو چې هغه د دې ناروغي لامل فلج شو او بیا ډېر زیات ستونزې وي خو نن سبا په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی په دغه خواوشا د افغانستان نږدې هیوادونو کې دا اصلا یو ناروغي یعنی نشته هلته محو شوه کیدای شي لږې خبرې وکړي په دې باندې چې دا اول ځل څنګه پیدا شوه بیا دا څنګه رو رو دا محو شوه او په دې باندې که لږ رڼا واچوي دا به کیدای شي جالبه یې اوریدونکو ته
فرید جانې د اتلسمې پیړۍ نه وروسته په اروپا او امریکا کې دا نور ناروغي چې وه د پولیو یا د ماشومانو د ګزرنې ناروغي داسې برخه برخه په ځینو سیمو کې به وه بلکل غونډ د وچې نه وې نیولې علت دا و چې هغه وختو کې موټرونه الوتکې او ترانسپورتي وسایل لږ نو خلکو یو بل سره ډېر تګ راتګ نه درلودل نو په دې وجه باندې ځینې ځینې ځایونه به یې نیولي وو خو کله چې بیا ترانسپورتي وسایل ډېر شو کوخ په لومړي توګه تر راتک شروع شو نو دا ناروغي هم زیاته شوه. نو څنګه چې مخکې مې وویلې زیاتره ماشومان نیسي خو بالغان هم نیسي. د بالغانو د ډلې نه یو ډېر مشهور کس د امریکې جمهور رئیس و فرانکلین روزویلت چې دا حتی په 90 کلنۍ کې په دې پولیو ناروغۍ باندې اخته شو. دی په ډېرو سختیو باندې دی په لکړو بیا ګرځېدی شو. آخر داسې شو چې دی بیا په کراچۍ کې کېناسته او دی په دې باندې شرمېده چې دی ناروغه دی، حتی کراچۍ کې خپل عکسونه نه دي اخیستي. د ډېرو څېړنو وروسته 2002 کال کې بیا وویل شو چې کېدی شي دا به پولیو نه وه، دا به یو بله ناروغي وه چې د پولیو ته لږ څه ورته نښې لري چې ګویانبارې هغه هم یو نویرویل ناروغي ده، خو سل په سل کې لا معلومه نه ده. نو مطلب مې دا دی چې په دغه ناروغي په جرمني کې هم ډېره وه. په 1908 کال کې یو جرمنی د یعقوب هاینه په نامه هغه وزیږېده. هغه خپله د یو رستوران خاوند زوی و. هغه غوښتل چې د ده زوی بیا د عیسوي مذهب روحاني عالم یا مذهبي عالم شي. زوی هم غوښته، خو کله چې د زوی بکالوریا خلاصه کړه دی لاړ د خپل تره کور ته چې ویرڅو کې د ده تره یو اورتوپیدي ډاکټر و. هلته چې لاړ هغه وکته چې دا څومره تره مې د خلکو د پښو د ملاګانو او د حتی د شلو کسانو علاج کوي. نو دی بیا پاڅېده چې عیسوي مذهب تحصیل یې پرېښوده، هغه بیا خپله طب شروع کړو. لنډ وخت کې دی یعقوب هاین دومره ډېر طبي پرمختګ وکړه چې په 1940 کال کې یو کتاب یې ولیکه چې هغه لومړنی د پولیو برخه کې په حساب کتاب و چې ولیکل چې د ماشومانو د پښو د شلیدو ناروغۍ. بیا شل کاله وروسته دا کتاب یې دومره نوی کړ چې په 1960 کال کې د ده یو بل کتاب راغی چې هغه نوم یې کېښود سپینال کیندلیمون، یا دا چې د ماشومانو د ګزڼ د ملاتیر ناروغۍ. نو دا لومړنی د پولیو کتاب و. نو دغه جرمنی ډاکټر چې یاد مې کړه چې یعقوب هاینه، د ده په نامه باندې نن طبي نړۍ د پولیو ناروغي هم وایي چې هاینه میدین کرانکایت یا د هاینه میدین ناروغي. میدین بیا یو نارویجنی ډاکټر و چې دې وروسته بیا څېړنې په دې برخه کې وکړې. نو په دې چې ده دومره لاسته راوړنې وکړې، نو بیا د همدې یعقوب هاینه یوه مجسمه نن د امریکې په جورجیا په ولایت کې یو هلته د یو طبي موزیم کې د یو دیوال کې 12 کسان دي چې د هغوی مجسمې ایښې دي، چې د دې ډاکټر هاینه مجسمه په برونز کې هم په دیوال باندې ایښودل شوې ده.
ښه، نو دا تاسو ښایسته خبرې وکړې، ښه معلومات و. بیا نو وروسته دې باندې خو لکه تاسو چې ویلې چې مثلا په ډېره لوړه سویه باندې چې د جمهور رئیس باندې دا شک و چې ممکنه دغه پولیو ناروغي ولري او په ډیرو هیوادونو کې وا. بیا دغه زغوړم په دې باندې پوښوم چې په دالویدیزو هیوادونو کې دغه د پولیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې څنګه پیل شو او څنګه روان وي، کېدې شي دا یو ښه مثال وي د افغانستان لپاره.
بیا نو وروسته کله چې دا ناروغي معلومه شوه، د دې په مقابل کې بیا واکسین هم جوړ شو. بیا په جرمني کې خصوصا بیا په هغه ختیځ جرمني کې چې د دیر په نامه یادېده، هغه په 1980 کال کې د واکسین جبري واکسین شروع شو د تاسکو د لارې. بیا 2 کاله وروسته غربي جرمني چې بونس خپل بلګ دوه چنه ته وایي، دلته بیا هغه هم جبري واکسین شروع شو. په مجرد دې چې واکسین شروع شو د مړو شمېره دومره کته شوه چې بیا په 1990 کال کې جرمني د پولیو نه تش اعلان شو. نو د وروستۍ پیښه چې جرمني کې شوې ده 1992 کال کې وه، چې هغه هم د بل ځای نه یو څوک راغلی او جرمني ته چې پولیو باندې اخته و. یعنې د څاسکو برکت، هغه د پولیو په مقابل کې څاسکو برکت دومره ډېر و چې نن تقریبا اروپا ویل کېږي د پولیو نه بالکل پاکه ده.
ډاکټر صاحب میوند، دغه اوریدونکو ته به دا هم ډیره زیاته په زړه پورې وي چې په دې باندې پوه شي چې یو کس څنګه دغه وایرس، موږ وویلې ډاکټر صاحب توضیح کړو چې څنګه شی دی، نو دا څنګه یو انسان دی باندې اخته کیږي، یو ماشوم څنګه دی باندې اخته کیږي؟
مننه. د مخکې دې نه دې پوښتنه تر اوسه غواړم په دغه تاریخچه برخه کې یو دوه خبرې زم د ډاکټر صاحب
مهرباني وکړئ. جالبه ده، خبرې وکړئ.
په 1900 کال کې، په 1900 لسیزه کې تقریبا دغه پولیو چې د یوې بیلې ناروغۍ په شکل باندې وپېژندل شو. بیا وروسته دې نه په 1900 کال کې د دې پولیو وایرس چې دا کشف شو. خو کومون گو ګورو په 1952 کال کې په امریکا کې یو ځره په کې د پولیو سی وی راجستر شوی. او د هغې نه وروسته امریکا کې د پولیو واکسین شروع شو او د هغې د برکته په 1980 کال کې په امریکا کې پولیو په بشپړه توګه باندې محو شو. په 1980 پیښه چې په امریکا کې راجستر شوې وه لکه رکس د جرمني تاریخچه یې ویلي په 1990 کال کې په امریکا کې اخرنۍ پیښه راجستر شوې وه. د دې نه وروسته په 1980 کال کې لکه چیچک چې په افغانستان کې هم محو شوی د ټول نړۍ نه محو شو. نو د دې د چیچک محو کېدلو د خلکو سترګې دې تکړې چې کینی پولیو او نور ناروغي به هم د واکسین په واسطه باندې بشپړه توګه باندې محو شي. هماغه و چې په 1980 کال کې د نړیوال روغتیایي ادارې ته مشرۍ لاندې یو د پولیو د محو کولو د نوښت و د شروع سو او د هغې د برکته د 1980 نه تر 2010 کال پورې د پولیو په پیښو کې 99% ده یا 99% کې کموالی راغی. چې په 1980 کال کې تقریبا 3,500,000 د پولیو پیښې سوي اټکل سوي وي خو په 2010 کال کې یوازې 1,252 پیښې په ټوله نړۍ کې وي. او سږ کال په 2012 کال کې د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو په کمترینه جغرافیه کې د پولیو پیښې شته دی. یعنی 2012 داسې کال دی چې د نړۍ د بشریت په تاریخ کې ډیره لږه ساحه چې د پولیو نیولې چې دا د افغانستان او پاکستان په منځ کې سرحد دی او د نایجیریا شمالي برخې دي. او د دې سره په څنګ کې بلې هو د امریکې خبره مونږ وکړه چې
ډاکټر صاحب دا تاسو دواړو خبرې وکړې په پرمختللو هیوادونو کې چې کلونه کلونه مخکې لسیزې مخکې په دوی په هیوادونو کې دغه پولیو یا ګزړ محو شوی دی او غټې لتې هم همدا دی چې خلکو ماشومانو ته واکسین کړی دی. په دې باندې تاسو خبرې وکړلې جالبې خبرې وې. خو را به شو په ځانګړې توګه باندې افغانستان ته. زما اساسي پښتنه ممدا و چې اوس نو هغه اوریدونکي چې زمونږ آواز اوري غواړي په دې باندې پوه شي چې ښه ولې دا مسله دومره د اهمیت وړ ده. تاسو وایي چې اوس په نړۍ کې اسي ګوتو په شمار درې هیوادونه دي چې په هغې کې افغانستان او پاکستان هم راځي چې پکې افغانان ډېر اوسېږي. نو دغه جالبه ده دوی د پاره چې ولې مثلا دغه یوه پیښه هم وایي چې که اوسي دا خطرناکه ده، کېدای شي بیا دغسې یو ناتار رامنځته کړي چې حتی د نړۍ نور هیوادونو ته خطر پیښي. او څنګه یو کس په دې باندې اخته کیږي؟ لږ وروسته به تاسو دواړه په دې موضوعاتو باندې خبرې وکړي. یو اوریدونکي ډېر انتظار ایستلې دی. ازادي راډیو دا مهرباني وکړي خبرې وکړي لطفا. بلې خبرې وکړي لطفا.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خوب هستین؟ زیادمند هستین انشاءالله.
تشکر. بفرماین. رادیو آزادی است، پروگرام صحت است، میتونین سوال بکنین از دکتر سیبا در مورد پولیو یا فلج اطفال.
بسیار روز میشه تلاش میکنین که تماس نقل کنین ولی متاسفانه موفق نمیشین.
خب بفرماین. حالا که موفق شدین. بله
ما شما را از دست خلا زمد میدون. خب
بفرماین.
ما دن سره یم شما شوبز دیگه قسم بود یگم نفر یگم وافر که میرید با شما جان مقاول عدنا شما تا پیدا میکردین از یگم کس معلومات میکردین. ولی با تعصب یک نفر هم جسه هر یک روپر با شما یوازی که از ما یگم گپ قسم بکنید دفتا نیگه ایلان کردین.
ما متاسف هستم. ای برنامه صحت از شما. لطفا اگر کدام پرسشی در مورد مسائل صحی دارین لطفا میتونین پرسان کنین. در غیر از او وقت بسیار یک چیز ارزشمند است و نباید ضایعش کرد. یک شنونده دیگه داریم. بفرمایین. رادیو آزادی است. شکر. تاسو خیلی دیر خراغلی روختیا پروگرام تا میره بانی و که خپل پختنه و که دکتر سیبانونه خا قاسمی صاحب ډیر وخت پستې ټلیفون وکړو خراغلی پروگرام ته.
خیر اوسې. د چې د تاریخ پروگرام دی.
خا پروگرام دې کنه اوریدلې د پولیو یا د ګزړن په اړه کې که کومه پوښتنه لرې نو لطفا پوښتنه وکړئ او رادیو ته غوږونی سی بیا.
دا راز ما څلور د فشار د باره کې د ما څلور د فشار نه د حاصله او فلسفه یعنی خو څه خو یعنی کوم کې چې دا دا راځي چې دا لاسې کوم دې فرانک غره دا څه لاد دی
ها دا پروګرام په دې موضوع او
پاکستان څنګه دی دا وګونه ورته وکړي
ها د تاسو پوښتنه ما یادښت کړه چې د اخر د پروګرام کې وخت وو اصلي موضوع نه روسته نو خمه خبر ډاکټر صاحب یو لندر لارخونه درته و چې ولې په لوړ فشار نه کې چې سوګی لرینو بیا کې دي چې کله کله د فلج سبب شي ډاکټر صاحب منکسي به هم په یاد وي چې اخر د پروګرام کې وخت وو خمه خبر درته یو لندر لارخونه و چې ته د پلار ته څوکې ازادي رادیو د خبري وکې یو بل اوریدونکو هم لرو خبري وکې لطفا ازادي رادیو ده ها د دې لپاره چې دا زمونږ وخت ضایع نشي نو د نور اوریدونکو په ټلیفون کې دینو بخنه غواړو یو څو دقیقې په ټلیفونونه نه اخلو او تاسو لطفاً زه هر کله دا خبره کوم ممنون غواړم یو ځل بیا هم تکرار کوم چې کله ټلیفون کوي نو د دې لپاره چې وخت ضایع نشي نو زر د خپل پښتنه کوو کې دا بخیم بس تاسو لګښت کم وي ام بس مونږ وخت کم ضایع کیږي وم با ټول وکول شو چې ډیر معلومات ترلاسه کو یو بل اوریدونکو هم ده او بیا به نور ټلیفونونه تر خبرونو پورې نه اخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ایسا خان پردیس نه کونړ ولایت
مهرباني وکړئ ایسا خان پردیس له کونړ د روغتیا پروګرام دی د پولیو یا د ماشومان د ګزړن په اړه باندې که پښتنه کوي نو لطفا مهرباني
وکړئ سلام محترم منوس صدا پښتنه وکړم چې د پولیو د واکسین په اړه معلومات راکړي
ډاکټر صاحبان بخامخا درته معلومات درکې چې پولیو واکسین څنګه اثر کوي څنګه جوړ شوی او استا خبره څنګه ایجاد شوی کور دی ودان ها ډاکټر صاحب میوند را بشو ام دې خبرې ته چې څنګه یو ماشوم دغه ویروس سی بدن ته راځي او په دې ناروغي باندې اخته کیږي
ښه دغه وایرس د پولیو وایرس د خولې د لارې د بدن ته داخليږي بیا په بدن کې په دوه برخو کې یو د مونږه بلوم یا د خولې د ورستۍ برخه څه ده او دویم په کولمو کې په دغه دوه برخو کې د خپل مربوطه خزو سره په تماس کې راځي یو د انسانانو د حجرو ته داخليږي یا ته پکې تکثر کوي او بیا د امدی د لارې یو برخه وینې ته داخليږي او څه بقایې وي چې هغه د غایته مواد د لارې تراکیږي کله چې د غایته مواد د لارې تراکیږي نو دغه د غایته مواد چې کله د نور انسانانو د اوبو او خوراکي موادو یا لاسونو سره په تماس کې راسي نو هغه نور انسانانو ته د دې انتقال صورت نیسي او په دې شکل باندې نور انسانانو چې نور انسانانو د یو د پیو ټوله ټوله نه کې دغه وایرس څه د خبريږي او دغه د دې خبرېدنه څه د ډیره خطرناک په دې دا چې دغه هر ځای ځان ته ګوري کله 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 چې د سی وسی چې په یو منطقه کې د واکسین پوښښ کمی یا غلطه واکسین لږ خلک واکسین شوی دا وایرس هماغه ځای رانیسي د دې مثالونه موږ په دې ورستوي وختو کې تاجکستان کې دغه سیوه حمله دی وایرس وکړه په دې ورستو 2010 کال کې حتی په اروپا کې سره د کلونو کلونو راهیسې په اروپا کې پولیو د منځه تللی و په روسیا کې بیا یې پیښې ولیدل سوې همدغه په چین په هیواد کې په دې ورستوي وختو کې نو دې دا ثابته کړه چې نه دا وایرس کوم سرحد نه لري او هر وخت چې د واکسین پوښښ کم سي او لکه چې عمومي نړیوال لارښودونه دا وایي چې کله چې یو ماشوم هم په ټوله نړۍ کې دغه وایرس ځان سره ولري په ټوله نړۍ کې هیڅ یو ماشوم د پولیو نه محفوظ نه دی او هغه د خطر لاندې دی نو په همدغه خاطر باندې دې ناروغي ته ډیر زیات اهمیت ورکوي همدارنګه اقتصادي اهمیت یو ډیره لویه ضربه ده نن سبا د بشریت اقتصاد ته که چیرته مونږ د پولیو محو کو نو په تخمینی ډول سره د 40-50 بلیون ډالر به مونږ نړۍ به په دې برخه کې فائدہ وکړي او د پولیو په محو کولو سره
یعنی دا د دې منظور دا دی چې ها او به هم د ام دې مسله کې په چوینه چې تاسو دا ویلې چې پولیو محو شینو دومره ګټه بنړی وکي دا ګټه په دې حساب باندې چې د واکسین په حساب کنه چې مایوب کسان کمیږي هغه کسان چې نشي کولای به حرکت وکي دا غوډه د
بغیر د دینه بغیر د مایوب د کسانو یعنی کنن ک پونونه سواتات یاوم کال کې مونګه دغه د پولیو د منځوړلو د نوښت ودانو شروع شوه نو نن سبا به اتیا اته میلیونه داسې خلک به په پولیو باندې اخته وي چې هغوی نن سبا په خپلو پښو باندې ګرځي. نو د دې بشریت د خپله چې انسانانو ته کومه مستقیمه ضربه رسیږي د هغې نه بغیر یوازې اقتصادي برخه یې چې د پولیو په واکسین باندې او د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو دپاره په مصرف باندې رسیږي، نو د دې تخمین چې د 40 نه تر 50 میلیارد ډالرو پورې اټکل شوی دی.
ډاکټر صاحب مننه تاسو نه. ډاکټر صاحب ملک صاحب، دا ډاکټر صاحب میوند خو ډیر خو ساده الفاظو باندې ویل چې څنګه یو ماشوم اخته کیږي او دا مسله یې ډیره زیاته یعنی نظافت سره او پاکۍ سره د لاس او مثلا د اوبو او د خوراک او د سره ارتباط ورکړو چې یعنی که پاکۍ صفائی ته پام ونه شي نو په ډیره اسانۍ بیا دا ویروس راتلی شي بدن ته د ماشوم. نو چې کله راغی دا او ماشوم ورباندې اخته شو، نو د هرې ناروغۍ خو خپلې نښې، مثلا یو ناروغي چې څوک پکې درد لري بلکې تبه لري، د پولیو څنګه دی؟
د ځانې پولیو درې پړاو لري. لومړی پړاو کې هغه دا دی چې لکه عادي د ژمي طبیع غوندې سړي ته تبه پیدا کېږي، سړی ستړی وي، سړی نس ناسته کوي، نو دا یې هغه مرحلې دي چې دا پولیو لا د انسان دا مغزی نه دي نیولي، دا لکه طبیع غوندې سړي باندې تېرېږي. نو سړی چې وایي 95% کې زیاتره کسان دي ښه کېږي، خو یو برخه بیا نه ښه کېږي، هغه دوم پړاو ته راځي. او هغه دوم پړاو بیا دا دی چې هغه د انسان مغزو یو برخه نیسي، خو منتا سړی فلچېږي نه، چې هغې برخه کې بیا نو لا پسې یو څو ورځې وروسته چې سړی اخته و هغې نه وروسته بیا څو ورځې تبه نه کوي، بیا سړي باندې بیا د سړی تبه راځي، سړی ستړی ستومانه وي او حتی هر د بدن غړی خوځولی نه شي او بالکل داسې وي لکه نیمایي فلج غوندې، منتا د فلجتوب نښې پکې نشته. خو که چېرته بیا دا پړاو هم تقریبا 90% کې ښه کېږي او ډېر لږ کسان دي چې هغې باندې بیا درېیم پړاو راځي. درېیم پړاو بیا دا دی چې هغه نو په رښتیا هم هغه د ګزڼ نښې دي، سړي باندې بیا ډېره زیاته تبه راځي، د هغې نه وروسته د انسان بدنونه چې داسې دي لکه په رښتیا فلج غوندې او ډېر سخت درد انسان باندې راځي. نو دا بیا هغه وروستی پړاو دی چې موږ ورته رښتیا پولیومیلیټس یا د ګزار ناروغي وایي چې دا نو بیا په رښتیا سره ورباندې بیا اخته دی. په دا مرحلې ته چې څوک ورسېده بیا نو هغه په رښتیا هغه بیا نو ګزار وایي فلجېږي او هغه بیا نه ښه کېږي.
ډاکټر صاحب، دا یوازې همدا پښې خوا فلجېږي که نه کولی شي لاسونه هم فلج کړي یا د بدن کومه بله برخه فلج کړي؟
نن دې پورې دا چې د مغزو کومه برخه نیول شوې ده، هغه برخه چې زیاتره خو هغه برخه نیسي چې د انسان د پښو کنټرول یې مغزو پورې تړلی دی، او کله کله بیا نور ری برخې د مغزو هم نیسي چې د مثال په توګه د لاسونو برخې. نو هغه ځینې کسان دي چې لاسونه نه هم فلچي او ځینې کسان دي چې حتی د سینې عضلات هم نیسي، یعنی لنډه دا چې سړی بیا تنفس نشي کول، تنفس چې انسان ونه کړی شو تنفسي عضلات کارول دي سړی مړ کېږي ورباندې، یعنی دا هم وژونکی ناروغي هم ده.
ښه، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. ودان د پروګرام په دوهمه نیمایي کې به ډاکټر صاحب اکرم ملک زی او ډاکټر صاحب میوند ایوب احمد زی دواړه په دې باندې خبرې وکړي چې څنګه کېدی شي د پولیو د ناروغۍ مخنیوي وشي، د واکسین په اهمیت باره ته نورې خبرې هم وکړي او کورنیو ته به معلومات ورکړي.